مشال ریډیو ته استری مشي د سحر لس بجې شپې دینند ګل ورځ او د 2013 کال د جون 13 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په کابل ایرپورټ وسوال بریج شوې ته پاکستان ولسمشر اسولی زرداری با نن د پارلمان غړي غونډه ته وینا کوي. د بلوچستان وزیر اعلی وای په صوبه کې د چیلنجونو سره وړاندې دي. د پاکستان د نوي حکومت په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو، خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې کړي تازه خبر نوو.
اول د خبرونو سرټ کې د کابل په انټرنیشنل ایئرپورټ شوه وسلوال برید پای ته رسیدلې او ټول برید کونکي وجل شوي. نن مازیګر به د پاکستان صدر د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ته وینا کوي او د ترکی په استنبول ښار کې د دې هیواد د وزیر اعظم خلاف مظاهره نن په 19 ورځ هم جاری دي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. په کابل هوایي ډګر شوې وسلوال برید پای ته رسیدلې چې پکې ټول وطنه برید کونکي وجل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مشال ریډیو ته پر را لېګلې یو تازه خبر پاڼه کې ویلي د کابل په هوایي ډګر شوې نن سارانه برید شیبه وړاندې پای ته ورسید. په دې پیښه کې دوه تنه ځانمرګیو ځانونه په خپل الوزولي او 15 نورې افغان ځواکونه وجل دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه ودانۍ ته نږدې یو د بارودو ډک ګاډ هم پولیسو ناکار کړی او 15 ځانمرګي ورس کټونه یې ترلاسه کړی دي. خبر پاڼه کې ویل شوی اوس هم په دغه ودانۍ کې د پولیسو لخوا د لټون عملیات روان دي، خو جګړه ختمه شوې او هوایي ډګر ته هیڅ خطر نشته دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید پلا په غاړه اخیستې ده. نن بعد پاکستان صدر آصف علي زرداری په شپږم وار د پارلیمان غړې غونډې ته خپل کلنۍ وینا کوي. نو موړي د دین وړاندې د پیپلز پارټي په 15 کلن دوري حکومت کې 15 واره د قومي اسمبلی او سینټ دغه غړې غونډې ته وینا کړې ده. د پاکستان د انترمخبه صدر د هر پارلیماني کال په سر کې غړې پارلیماني غونډې ته وینا کوي. نننۍ غونډه به مازیګر 4 بجې کیږي. د هیواد کې د 13 مئی عام انتخابات ډېر تاریخي حیثیت لري چې په نتیجه کې په اول وار د یو جمهوری حکومت نواک بل جمهوری حکومت ته وسپارل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د غربي هیوادونو او اسلامي نړۍ نه غوښتنه کړې چې د یو بل ارزښتونو ته د درناوي ورکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، هغه ناخوالي یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د ګډوډي سبب ګرځي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د هغو د وجوهاتو یادونه وکړه. ولسمشر کرزی ویل چې مسلمانانو ته پکار دي چې د غربي نړۍ ارزښتونو او علمي بریا او تا درناوی ورکړي او یادونه وکړه چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډیر داسې سشته چې اصلاح کولو ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی د هغه خبرو اترو لپاره د محل په قطر کې دی چې پکې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو او د هغې په امکاناتو غور کیږي. ښاغلي کرزی په دې وروستیو کې د قطر سرخار دوحه کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر خلاصولو تجویز منلی دی او ویلي دي چې د دې لمخه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغ رابطو لپاره زمینه برابر شي. په تېرو وختونو کې افغان طالبانو د حامد کرزی د حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی او د امریکا ګډاګي بللې ده. خاغلی کرزی ویلي د سولې عمل په دې وضاحت انحصار کوي چې د طالبانو نمائندگان به څوک وي او دا چې د ولسمشر کرزی ټاکل شوی کسان پکې مرکزی رول ولوبوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن هم د ترکی استنبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهره چیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یو لسم ورځ شوه. بلخوا اردوغان پرون مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړ او دا ناارامۍ د هغه پیښې په سیر وګرځولې چې په کې شپږ کاله وړاندې پوځ د واک نه د هغه د لرې کولو هڅه کړې وه. نوموړي ویلي دي د هغه د راتلونکي فیصله به په لارو کوڅو کې نه بلکې د ووټ په ذریعه کیږي. پرون د ترکی سرخار انقره کې هم په هغه سیمه کې پولیسو د مظاهره کوونکو منتشر کولو لپاره د انسوګیس او د اوبو د پرشر پایپونو استعمال وکړ. د کوم ځای نه په 100 کیلومتره فاصله باندې چې اردوغان دغه ورستۍ سرګندونه کوي. تر دې دمه په دې نه آرامیو کې درې کسان وژل شوي او خو شا 15 زره زخمي شوي دي. د یمن امنیتی چارواکی وای په سرخار سنا کې د دې هواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لستنه شیا مظاهره چان وجل شوی او ته د شنور زخمی دي. د چارواکو په وینا خطه پرون هغه محل شروع شو چې د یوې وسلواله ډلې د مظاهره چانو لمنځه د یمن د ملي امنیت په اداره په وسله په وسلو او لاسی بمونو حمله وشوه. مظاهره چانو د شیا قیدیانو د خلاصېدو غوښتنه کوله. په همدې حال کې د یمن د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح سلګونه پلویانو د هغو ولسو تورنو کسانو د خوشی کېدو خلاف اعتراضیه مظاهره وکړه چې په 2011 کال کې په یو چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. هغه چاودنه کې چې هغه وخت کې په جمعات کې شوی وه ولسمشر صالح زخمی شوی وو. نوموړي د خلکو د سو میاشتو پراخو مظاهرو وروسته په روز کال د واک نه لاس اخیستی وو. او بل خبر دا چې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر وای د بشار الاسد د رژیم ورستي پرمختګونه په شام کې د امن د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړیدل په خطر کې چوي. ویلیام هیک چې پرون یې له بی بی سی سره په مرکه کې خبرې کولې ویل د دمشق حکومت د درنو زیانونو او د ملکی وګړو خلاف د تشدد نه په کار اخیستلو بریا ترلاسه کړې ده. نړیواله ټولنه له څو هفتو راهیسې هڅه کوي چې په شام کې د سولې راوست تو په اړه د بحث لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. ویلیام هیګ ویل چې برتانیا اوس هم د دې کانفرنس په اړه له امریکا او روس سره خبرې اترې کوي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه موزم د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د کابل په انټرنیشنل ایئرپورټ وسوال ابریج شوې. چارواکي وایي د وسوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي مسلې ډېرې دي خو د حل لارې به لټوي.
اغوا برائے تاوان لوگوں کی مائیگریشن یہ وہ مسائل ہیں جو میرے نزدیک اس پارلیمنٹ کے لیے کوہ عمالیہ سے زیادہ وزنی ہے.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې نړیوال کانفرنس ته وینا کړې. د افغانستان د زابل د تاریخي آثارو په اړه حال درکو.
ډېر په بدارات کې د تاریخي آثار سال کدي زابل بالای آثار سید تاسو وګورئ. شیخ متی بابا زیارت د نازوانا کلا د غسی بابا او تک مقبره ده.
او اونیس پروګرام ستونزي او سرکار کې ستاسو په مسلو خبرې کوو.
ناغا مونگا جی لاک اپ کیم بند کړل. جرمانه مون په ولګول او د خسن اقدامات به مون بیام کوم. د زکه چې د جالي مشروبات نه مختلف قسمه بيماريانې پلاويږي.
د مشال ترسنګي واوري اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید. نن سهار یو شمیر ځانوجونکو د کابل په هوایي ډګر حمله کړې. چارواکي وایي خوشا نه وسوال د کابل ایئرپورټ سره نږدې ودانیو ته ننوتی وو. د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخته دا مهال پای ته رسیدلې. چارواکي وایي وو برید کوونکي وژل شوي دي. په دې اړه مو لږ ساعت وړاندې په کابل کې د خپل همکار حمیده عثمان نه تفصیل پوښتلې.
نن سهار وختي د کابل په وخت څلور نیمه بجې د سهار څلور نیمه بجې د کابل د هوایي ډګر یو شمیر وسلوالو حمله کړې. خو دغه حمله د څه ده چې د کابل د هوایي ډګر تر شا په غزیدل لار چې د کور جوړولو قصبه ورته وایي هلته په دوو نیمه کاره ودانیو کې یو شمیر وسلوال ننوتی دي او ویل کېږي چې دوی هغه انتحاریان دي چې ښایي شمیر یې لسو تنو ته ورسیږي. یو شمیر سرچینې وایي چې دوی شمیر لسو تنو ته رسیږي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي څو شېبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی شمیر شاوخوا څلورو کسو ته رسیږي. خو تر دې دمه کره معلومات دوی د شمیر په اړه نشته او بیا هم تر دې دمه چې څو ساعته له دې جګړې تیریږي او د کورنیو چارو وزارت ویان دوایي چې دا حملې او دا ډزې هلته چې هغه میشت استوګن خلک دي د هغوی په کورونو هم دغه ګولۍ لګېږي. تر دې دمه د تلفاتو په شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د طالبانو یو ویان چې ځان د طالبانو ویان ګڼي ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته د مسیجونو او پیغامونو له لارې ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او د کابل د هوایي ډګر نظام قراول یا غپوزی قراول ته سخت زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي صدیقي دغه اداره کړې ده، او تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه ګولۍ او د درنو وسلو دغه بمبار د هوایی ډګر په کومو سیمو لګېدلي، تر همدې اوسه هم د پولیسو عملیات هلته دوام لري. د تلفاتو په اړه به وروسته بیا معلومات درکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه. ویلي دي چې په بلوچستان کې ټاټور لوی مسله د بلوچو سیاسي فعالینو ورکېدل او په تشدد سره د هغوی وجل دي. د صوبای اسمبلی په پرونی غونډه کې د بلوچستان د نورو مسلو په اړه هم خبرې وشوې. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د یکشنبه په ورځ په دروند اکثریت سره د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب کړ. تر منتخب کېدو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې ډاکټر مالک بلوچ وویل، په صوبه کې د امنیت وضع ښه کول، د خراب شویو مړیو لړۍ بندول، تر ایتم شوي کسان پیدا کول، په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول، سفارش او وی آی پی کلچر ختمول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. ډاکټر مالک بلوچ په وسلوالو بلوچ غږ وکړ چې له دوی سره دې خبرو ته کښېني او د خبرو له لارې به په ګډه د صوبې ستونزې هوارې کړي. زه ستاسو په توسط له ټولو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان له ټول اولس او له ټولو وسلوالو څخه خواست کوم چې موږ باید په یوه میز سره کښېنو او خپلې غوښتنې یوه بل ته سره کښېږدو. زه باور لرم چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت به د دې ستونزو حل ضرور راوباسي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې شاوخوا 40 دقیقې په اردو ژبه په اسمبلی کې وینا وکړه، د صوبې شاوخوا ټولې ستونزې بیان او د هغوی د هوارولو هوډ یې څرګند کړ. نوموړي له تعلیم نیولې تر صحته او بیا له ژوبه نیولې تر ګوادره د ټولو سیمو د وګړو د بیروزګارۍ، په سیمو کې د بارک نشتوالی، سیاحت ته پاملرنه او ډیری نورې ستونزې په ګوته کړې چې ورسره یې د ټولو ستونزو د هوارېدو ژمنه هم وکړه. ډاکټر مالک بلوچ په خپل وینا کې زیاته کړه، راسئ چې موږ ټول د خدای تعالی او د اولس په مخ کې دا لوز وکړو چې د هغه ښوونکي او هغه ډاکټر سفارش بنه کوو چې هغه ډیوټي نه کوي. کچیرې موږ په دې کول کې کامیاب وسو او تر هغه وروسته ما دا ښوونکي یا ډاکټر ډیوټي ته نه راوستل، نو تاسو چې بیا کومه سزا راکوئ زه ورته تیار یم. د بلوچستان نوی وزیر اعلی په سرکاري چارواکو غږ وکړ، اوس وخت بدل سوی او موږ باید په دې سر خلاص کړو چې نور هغه کلچر اوس نسته چې په سفارش به هر څه کېدل. د نېشنل ګوند مشر وویل، داسې وزیر اعلی به نه وي چې اسلام آباد به یې په هر څه کار ولري او هیڅوک به هم دې ته پرې نه ږدي چې د پارلمان په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. مالک بلوچ زیاته کړه، لږ وخت وزیر اعلی وو او که ډیر وخت له عزت سره به وخت تیروي. زه تاسو ته باور درکوم چې یو ورځ وزیر علاوم او که 15 کاله، زه به په هیڅ صورت هغه کار ونه کړم چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې د اسمبلی د غړیو بې عزتي وي، او موږ به دا ثابتو چې موږ عزتدار خلک یو. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې له 15 غړیو څخه 55 غړیو ګډون درلود. له وزیر اعلی سره شاوخوا 60 غړیو اسمبلی ته په اردو ژبه ویناوې وکړې. خو د مسلم لیگ نون سمینه خان په انګلیسي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر الله زیری بیا په پښتو کې خپل وینا وکړه.
ان اف سی اوارد په مت کې چې پاره ګونو روپۍ رااله، دا پیسې ولس ته ورسېدې. د ولس مداوا په وسوا، د تعلیم بندوبست وسو، د روزګار بندوبست وسو، نه هغه ټول د دې چې بوته ولاړ.
د اسمبلی تر دې غونډې وروسته په گورنر هاوس کې نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سوګند پورته کړ چې دا سي نوموړی د بلوچستان شلم وزیر اعلی یا د منتخب شوی اسمبلی قائد ایوان سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانې په یو مقاله کې ویل شوی، سره له دې چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان د وزیر اعلی چوکۍ د صوبې یو بلوچ ملت پاله سیاستوال ته ورکړه، د یادې صوبې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د مرکزي حکومت یوازې دغه اقدام کافي نه دی. د دې لیکنې مهم ټکي زموږ د همکار هارون بچانورو.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی د بلوچستان د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د دغه ځای د یو ملت پال ګوند د مشر د نومولو د پاکستان د وزیر اعظم پریکړه د دې هیواد سیاستوالو، مدني ټولنو او مطبوعاتي ادارو وستایله. خو د مقالې د لیکوال په اند د پاکستان د نوي حکومت دغه اقدام به د یادې صوبې او د دې د اوسیدونکو د محرومیانو ازاله ونه کړي. په مقاله کې ویل شوی په بلوچستان کې د روان ریاستي استبداد ریښې پخوانی دي چې تر شا یې بېلابېلې کړۍ لاس لري. په بلوچستان کې لیکیدونکو وحشیانه اکړنو سره د دې کړیو مالی او ستراتیژیکي ګټې تړلې دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی د بلوچستان ساحل د ایران له هرمز تنګي سره چې د نړۍ د تیلو 20% برخه ترې تیریږي نږدې ختمیږي. مقاله زیاتوي دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې له وسایلو څخه په موړ بلوچستان کې یو نوې لویه لوبه کیږي. د قدرتي وسایلو همدغه په زیاته اندازه موجودیت دی چې د بلوچستان د غریب ولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د پاکستان ریاستي جوړښت او اقتصادي نظام یې د دې لپاره دي چې د بلوچستان د وسایلو احتسال وکړل شي او په ترڅ کې د دې صوبې خلک وځورول شي. د مقالې لیکوال وایي د نواز شریف لخوا د بلوچستان د حکومت واک یو بلوچ ملت پال ګوند ته ورکول د دې صوبې د وسایلو د لوټلو لړۍ درول نه، بلکې په ترڅ کې د پاکستاني اشرافیه او امپریالیستانو د ګټو خوندي کول دي. دا یوازې د پاکستانی پوځ او د ملیشیا ځواکونو یې خبره نه ده، بلکې یو شمیر غیر دولتي کړۍ دي چې د دولت له دننه څخه تمویلېږي. په مقاله کې د غراز د ځینو عرب او مسلمان هیوادونو لخوا په بلوچستان کې لفعاله بنسټپاله ډلو سره د دوی د مرستو موضوع هم راغستل شوی. مقاله زیاتوي سربیره پر جنوبي پنجاب لخکر جنگوي ډله خپل مضبوط مرکزونه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې لري. مقاله د آغاز حقوقي بلوچستان پیکج په یادولو سره وایي چې د پاکستان تیر حکومتونو د دغه صوبې د خلکو د ستونزو هوارولو ناکامې هڅې کړې دي. مقاله زیاتوي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ به د خپلو ټولو اختیاراتو کارولو سره سره هم ونه شي کړی د صوبې په حالاتو کې کم مثبت بدلون راولي. په دغه صورت کې بعد مقاله د لیکونکي له انده د صوبې خلک چې غواړي یو ښه ژوند ولري له خپل راتلونکي په اړه لا ډېر نهیلي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په موجوده کابینه کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د تیر په نسبت هغه نمائندګی نه دا ورکل شوی، نو آیا په موجوده حالاتو کې به د مرکزی کابینه فیصلې د قبایلی سیمو او فاټا لپاره ګټورې وګرځي او کنه؟ تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل نوې کابینه کې له 15 وزیرانو نه 19 وزیران د پنجاب صوبې نه اخیستي او د بهرنو او د دفاعي چارو وزارتونه یې د ځان سره ساتلي دي. په دغو کې د کورنو چارو وزارت چودري نثار علي خان ته ورکړل شوی او د اوبو او بجلی خواجه آصف، د خزانه او اقتصاد وزارت اسحاق ډار ته ورکړل شوی دی. په دغه 1400 وزیرانو او 9 وزرای مملکت کې یو د خیبر پختونخوا د هزار رینا سردار یوسف اخیستل شوی او دا شان له قبایلی سیمو یا فاټا نه هم په مرکزی کابینه کې سوکنه دی منتخب کړل شوی. دا چې په مرکزی کابینه کې پښتنو ته نمائندګي نه ورکول به آیا د کابینه په فیصلو هم اثر پرې باسي او کنه؟ په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی پارلماني غړي بشا گوهر وای په لومړي ځل په مرکز کې د درو وانو صوبو اکثریت په مخالفو ډلو او یوازې پنجاب په واک کې دی، نو ځکه په موجوده حکومت ذمہواریان هم زیات راځي.
چې کوم حکومت ته نو هغه ته ووټ هم د پنجاب ملاو دی، هیڅ داسې ووټ دی بل چرته نه ملاو شوی، نو هغه کې خلک هم ورسره نشته دي. اوس ورسره جی یو آی ایف کینی او د هغې نه یو کس اخلي، نو زما نظر کې هغه هم سم ریپرزنټیشن خو نه د پښتنو یا د فاټه. نو دې وخت کې دا یو چیلنج شته دي او مسلې ډېرې دي. زمونږ د فاټه حوالې سره یا 2014 را روان دی، هغې کې نو چې کوم اپوزیشن دی هغه خپل رول پلی کوي دلته کې افیکټیولي. خو کابینه چې کومه ده د کابینې نه تمه لرم چې هغوی به په دې ایشوز باندې او دغه خو پنجاب سینټریک
په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لویه مسله د امنیت او په داسې حالاتو کې په مرکزی کابینه کې قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ته نمائندګي نه ورکول به د دغه مسلو حل څنګه راوباسي؟ په جواب کې د اسلام آباد نه خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي باید بنیادی مسلو ته زیات پام ورکړل شي.
بنیادی سوال دا دی چې هغه خو د جماعت نمائندګي کوي، که په کابینت کې فرض وکړه نیم په نیمه پښتانه هم شي خو چې کوم بنیادی مسایل دي هغې طرف ته د هغه پارټۍ دغه څه دی ټین څه دی په هغې باندې د هغې موقف څه دی بنیادي زما په خیال باندې هغه خبره ده چې مثلا مونږ کتل چې د ایم په دوران کې زمونږ په صوبه کې د پښتنو حکومت ولې د هغوی ځینې مسایلو باره کې چې څه موقف وو هغه مختلف وو د هغوی په دور کې مونږ وکتل چې پښتنو سیمو کې که قبایلي سیمو که هغه بندوبستي علاقې په هغې کې ځینې اعتدالو روجانات پیدا شول تنګ نظري رال عسکریت پسندي راله هغه ګوند یا ګوندونه چې په مرکز کې حکومت لري یا په صوبه کې حکومت لري هغه څومره پالیسیانې چې دي نو هغه د پښتنو په فائده کې دي یا د پښتنو په مفاد کې دي.
په موجوده مرکزي کابینه کې له پښتنو نه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز د وزیر اعظم لپاره د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار او امیر مقام د وزیر اعظم خصوصي مشاور ټاکل شوی دی.
پختو وای مشال ریڈیو وار
سهم وزیر اعظم بیا نواز شریف د تیرو انتخاباتو نه پس یو شمېر داسې کمونو پورته کړی چې پکې سیاسي بصیرت ډېر واضح ښکاري، خو په دې وروستیو کې د مرکزی کابینې د اعلان نه وروسته ځینې خلک دا فکر کوي چې په دغه کابینه کې د پنجاب اکثریت په موجوده حالاتو کې د سیاسي اقدارو سره سمون نه خوري. په دې اړه د اکسپرس ټریبیون او ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي زموږ د همکار منور شانه اورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال سروپ اعجاز لیکي، پاکستان کې د دې وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې مسلم لیگ نواز ګوند اکثریت ترلاسه کړو او دا راز د یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته د واک سپارلو په تاریخي موقع د یاد ګوند مشر میانواز شریف وزیر اعظم جوړ شو. لیکوال وای د میانواز شریف په اړه خلک دا فکر کوي چې په هغه ډېرې تودې سړې تیرې شوې او اوس به د پخوا په څیر چلند نه کوي. د دې خبرې تایید د دې نه هم کیږي چې د انتخاباتو نه پس نواز شریف ځنې داسې ګامونه پورته کړل چې هغه نه سیاسي پوخواله سرګندېږي، مثلا په بلوچستان صوبه کې واک ځایي ملتپاله ګوندونو ته ورکول او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف اکثریت ته په کتو سره دوی ته د حکومت جوړولو موقع ورکول داسې خبرې دي چې پکې نواز شریف د سیاسي پوهې نه کار واخیسته. خو لیکوال زیاتوي چې نوموړي د خپلې نوې کابینې د وزیرانو په ټاکنه کې د سیاسي بصیرت مظاهره و نه کړه. نوې کابینه کې نه یوازې دا چې زیاتره وزیران د پنجاب نه اخیستل شوي، بلکې د ښځو نمائندګي هم پکې د نشت برابر ده. لیکوال دا مني چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې ډېر سیټونه ګټلې دي، خو د دې معنی دا هم نه ده چې میانواز شریف یوازې د پنجاب مشر دی، ځکه چې اوس د وزیر اعظم په حیث نوموړی قومي مشر دی او په کار دا و چې ټولو صوبو او قومونو ته یې په مرکزی کابینه کې برخه ورکړې وي. سروپ اعجاز د مثال په توګه وایي د پاکستان وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او د دې هیواد د تر ټولو لوی صوبې یعنی پنجاب وزیر اعلی د لاهور ښار سره تعلق لري او دا ګام د جمهوریت اقدارو سره سمون نه خوري. د وزیرانو خوخول د نواز شریف اختیار وو او د اختیار سره ذمہواری هم وي. د لړکی نوموړي لک تر لګه دا کولای شو چې د قومي اسمبلی سپیکر یې د بلې صوبې یا قومیت نه خوښ کړی وي. دا راز به د هیواد په واکمنۍ کې نور صوبو او قومونو ته د محرومۍ احساس نه کېدلی. لیکوال وړاندې وایي دی کې هیڅ شک نشته چې میانواز شریف به د بیلابیلو وزارتونو لپاره په ښه سوچ اهل کسان اخیستي وي، خو مسلم لیگ نواز ګوند به نورو صوبو کې هم قابل او پوهه خلک لري چې د هغوی په شاملولو به په مرکزی کابینه کې د وفاق یا مرکزیت رنګ ښکاروي. لیکوال په اخر کې وایي امید دی چې وزیر اعظم میانواز شریف به خپل کابینه کې د نورو صوبو او ښځو برخې ته بیا کتنه وکړي او ثابته به کړي چې هغه نه یوازې د پنجاب مشر دی، بلکې د ټول هیواد د ښځو او نرو یو شان مشر دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی له غرب او اسلامي نړۍ نه وغوښتل چې د یو بل ضرورتیاتو ته د درناوي ورکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، د هغو عواملو یادونه هم وکړه چې د مسلمانانو او غرب او په تیره د امریکا ترمنځ د بې باورۍ سبب ګرځېدلې دي. د ولسمشر کرزی د وینا مهم ټکي زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا او اسلامي نړۍ د نړیوالې غونډې په لومړۍ ورځ وینا کوله، هغه ناخوالې یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت باعث کیږي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د ستونزو او د هغو د عواملو یادونه وکړه د افریقا په شمال او عربي هیوادونو کې د استبدادي نظامونو پر ضد پاتونونه یاد عربو په سرلۍ له پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانانو له جهاد سره تشبیه کړ او ویل چې د دواړو د بریا په نتیجه کې نوي مصیبتونه رامنځته شول.
د عرب سپرینګ فور ایگزامپل ویل وی آل ور هپی اباوت دیس
د عربو پسرلی د مثال په توګه موږ ټول ورته خوشاله وو، خو همدا پرون مو ولیدل چې 28 لیبیایان د هغو کسانو په لاس ووژل شول چې د عربو پسرلی راوړی وو. آیا دا همغه څه دي چې موږ او عربان او لیبیایان غواړو؟ آیا دا د افغانستان د کیسې تکرار نه دی چې موږ شورویان مات کړل او پرې بریالي شو، خو په دې کې پاتې راغلو چې یو حکومت جوړ کړو او ثبات راولو؟ ولسمشر کرزی وویل چې مسلمانان باید د لویدیز ارزښتونو او علمی بریاو ته درناوی وکړي او یادونه وکړي چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډیر داسې څشته چې باید اصلاح شي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې یادونه وکړه چې په اوسنۍ نړۍ کې متحد ایالات او نور لویدیز هیوادونه ستر مسؤلیتونه لري. لکه څنګه چې موږ باید د خپلو نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم چې متحد ایالات او لویدیځ نړۍ هم باید زموږ لپاره ډیر څه وکړي، ځکه چې نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغیز یې هم زیات دی. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پایل شو او په پام کې ده چې درې ورځې یعنی د غبرګولي تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د پارلمان سړی غړي خزو غړو ته په ډاګه دړکی ورکوي. په یو داسې ماحول کې چرته چې خزي لوړاندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، له دې سره به د خزو د حقونو لپاره روان کار ته لا نور هم زیان ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د پارلمان خزه غړي وای د پارلمان د سړو غړو لخوا ورته په ډاګه دړکی ورکل کیږي. شکریا بارکزی د افغان پارلمان په هغه شلو خزه کې ودا چې د خپل هیواد او خاص کر د خزه د مسلو په اړه غږ پورته کوي، وای د دوی په یو غونډه کې د دوی د کار یو ملګری پاسې دو او په زور ویل پارلمان د خزه ځای نه دی او نه باید دوی دلته د خزه د حقونو لپاره आवाज پورته کړي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې داسې مسلې د خزو لپاره نوینې دي، خو د پارلمان خزه غړي وایي د دوی د کار ملګرو د تیرې څو مودې راهیسې د دوی خلاف د ټکو جنگ پیل کړی دی او له دې سره د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته نقصان رسیدلی شي چې لوړاندې نه د یو شمېر امنیتي او ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. شکریا بارکزی دا هم وایي د سړو لخوا په ډاګه دوی ته د دړکو ورکولو خلاف حکومت هیڅ نه کوي او داسې ښکاري حکومت هم له دوی سره په دې اختلاف نه لري. کریسچن ساينس مانیټر وایي که حالات همداسې وي نو د 2014 کال د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به ښځې په یو غیر یقیني صورتحال کې پاتې شي. د امنیسټي انټرنیشنل یوه کارکوونکې هوریا مصدق وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار شوی دی او باید نړیواله ټولنه د دغه کامیابو خوندي ساتل هیر نه کړي. بلخوا په دغه هیواد کې اوس هم د ښځو خلاف تشدد یوه مهمه مسله ده. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د یو رپورت تر مخه تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر پورې 4000 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې په کورونو کې په ښځو تشدد او زیاتې شوی وو او دغه د 2011 کال نه 28% زیاتوالی ښایي. په 2012 کال کې یو شمېر ښځې کارکونکې وژل شوې چې پکې د ښځو د چارو د محکمې دوه مشران هم شامل دي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانونونه هم جوړ شوي دي، خو باید د دغې د عملي کېدو په لړ کې زیات کار وشي. شکریا بارکزی وایي امریکا، برتانیا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې کولی شي په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد او زیاتی د مخنیوي قانونونه عملي کړي او په دې لړ کې د پارلمان ښځو غړو سره مرسته وکړي، نه چې دوی بیرته د تیارو او تشدد لور ته ښکېل کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15,000 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په روانه خبرونه کې د افغانستان د زابل د تاریخي آثارو د دې سره سره د مشال 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو او ریډلې مهیروي د سهارې 19 بجې شوې دي لند خبرونه د منور شان اورو.
په کابل هوایی ډګر شوی نن سارانه وسلوال برید پای ته رسیدلی چې پکې ټول اووه تنه برید کوونکي وژل شوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مشال ریډیو ته په رالیږلې یو تازه خبر پاڼه کې ویلي، د کابل په هوایی ډګر شوی سارانی برید شیبه وړاندې پای ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې دوه تنه ځانمرګو ځانونه په خپله لوزولي دي او 15 نور یې افغان ځواکونو وژلي دي. نن بعد پاکستان صدر آصف علي زرداري په شپږم وار د پاکستان غړې غونډې ته د پارلیمان غړې غونډې ته خپل کلنۍ وینا کوي. نوموړي د دې نه وړاندې د پیپلز پارټۍ په 15 کلن دورې حکومت کې 15 واره د قومي اسمبلۍ او سینټ دغه غړې غونډې ته وینا کړې ده. د پاکستان د این تر مخه به صدر د هر پارلیماني کال په سر کې غړې پارلیماني غونډې ته وینا کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د غربي هیوادونو اسلامي نړۍ نه غوښتنه کړې چې د یو بل ارزښتونو ته د درناوي ورکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، هغه ناخوالي یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د ګډوډۍ سبب ګرځي. ولسمشر کرزی د هغه خبرو اترو لپاره د محل په قطر کې دی چې په کې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو او د هغه په امکاناتو غور کوي. نن هم د ترکی استنبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهره چیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یو لسمه ورځ ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي په سر ښار سنا کې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لس تنه شیعه مظاهره چیان وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. او د برتانیا د بهرنو چارو وزیر وای د بشار الاسد د رژیم ورستی پرمختګونه په شام کې د امن د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شانه اوریدل. او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا د امریکې په ډرون بریدونو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خودمختاری په ضد دي او د بریدونو نه په سیمه کې د امن کوششونو او پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسی. ادارې لیکي چې د ډرون بریدونو منفي اثرات د چانه پټ نه دي او امریکې لخوا د دې بریدونو مقصد القاعده او ترهګر وجنه ده، خو پاکستانی اولس تر مخه د بریدونو کې ترهګر کم او بې ګناه خلک زیات وجل کیږي او تحریک طالبان پاکستان مشرولۍ د وژنو بدلا د ملک دننه کاروایانو په صورت کې اخلي چې لوجه د ملک حالات خراب وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دی چې ځان صرف تر احتجاج محدود نکړي، بلکې نړیوال انساني حقوقو تنظیمونو سره د تماس ونیسي او نړیوال عدالت سره د هم رجوع وکړي چې دا ډرون بریدونه ودرول شي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې 25 کسیزي وفاقي کابینې د جمعې په ورځ سوګند اخستې دي چې په کې 14 وفاقي وزیران او 9 د مملکت وزیر شامل دي. د نوموړو وفاقي وزیرانو ټاکنه او دوی د سوګند دستورا په یو داسې فضا کې ترسره شوه کوم سره چې په ملک کې جمهوریت په خپل اصل شکل کې د موجودګۍ ثبوت وړاندې کړی شو. ادارې لیکي چې مسلم لیگ نون ته په انتخاباتو کې د اولس د اکثریت لخوا ووټونه ترلاسه کېدل د دې خبرې یو ښکاره ثبوت دی چې اولس د خپل ملک او په مجموعي توګه د خپل ځان په خاطر د مسلم لیگ نون کردار غوره بولي او دا ځکه یې د راتلونکو 15 کالو لپاره خپل د قسمت او د خپل ملک د قسمت واقعي د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په لاسو کې ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې نوی حکومت د جوړېدو وروسته د کوم نیکو خیالاتو څرګندونه کړې ده، نو امید دی چې دوی به د اولس په باور د پوره خطلو کې مخلص وي او کامیابی به ضرور عمومی. آج ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې پیښور کې بغیر د څه منصوبه بندۍ او د وخت د ضرورتونو نه د بېخبرۍ په وجه په سړکونو ټرافیک د حد زیات شوی دی. بل طرف ته ځای په ځای د پولیسو ناکو په دغه رش کې نوره اضافه کړې ده، خو افسوس چې ټرافیک پولیسو، میونسپل کارپوریشن، ضلعي انتظامیه او نورو متعلقه چارواکو او ادارو ترمنځ په دې معامله هیڅ رابطه نشته. اداریه زیاتوي چې دې سره سره قبایلي سیمو کې فوجي عملیات او افغان کډوالو په پیښور لارش زیات کړی دی. او بل دا چې دکاندارانو هم د دکانونو مخې او پلیټ فارمونه په کرایانو ورکړي دي. بل طرف ته ځای بې ځایه د ټانګو اډې او ورکشاپونه دي، او داسې کې که څه قسمه بده پیښه وشي نو امبولانس هسپتال ته هم نشي رسېدې. ادارې زیاتوي چې صوبایي حکومت له دې اړخ ته خصوصي توجه ورکول پکار دي چې کم از کم د پېښور د ټریفیک مسله حل کړي، او بل دا چې کاروباري او تاجر ورولۍ له هم پکار دي چې خپل سامانونه یوازې دکانونو پورې محدود کړي او د دکانونو مخې خالی کړي چې پیاده خلک پرې ګرځي او سړکونه گاډو ته خالی وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی چې په بلوچستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو په نتیجه کې د یو نوي حکومت جوړېدو باوجود په دې صوبه کې د امنیتي ادارو متوازی نظام لا هم برقرار دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې په ګولیو ویشتل شو مړو موندل کېدو ضد مظاهرې ترسره شوې دي. په زیاتره کیسونو کې د دې تور په امنیتي ادارو لګول کېږي چې دا رنګ د ادارې او د دوی ملاتړ لرونکي وسلوالې ډلې د مشکوکه بلتون غوښتونکو بلوچانو په تختولو او وجلو کې ککړ دي. په اداریه کې راغلی دی چې د بلوچستان نوي حکومت ته لوی چیلنجونه دي. عبدالملک بلوچ چې د دې صوبې وزیر اعلی ټاکل شوی نوموړي ویلي دی چې د لادرک کسانو موندل او د هدفي وجنو مخنیوي کول د ده په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي په بلوچ بلتون غوښتونکو اهم غکړه چې د خبرو لار خپل کړی، خو د ورسپانې په خبره د نوي وزیر الله هڅه هلا غټورې ګرځېدې شي چې پوزي استابلیشمنت یې د تپریک دی چې خپل پالیسۍ پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلی دی ترڅو چې په بلوچستان کې د بلوچانو وجنه تختونه او پر هغوی تشدد نه بي ودرول شوی، تر هغې په دې صوبه کې د انتخاباتو څه نتیجې مخې ته نشي راتلې. همدارس که چیرې دا بلوچان په اورپکی توپ او د خپلواکۍ په مبارزه کې ښکیل دي نو پر دې اړه دي ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل شي، ځکه چې عدالت ته تر وړاندې کېدو پرته د بلوچانو وجنه به دا مسله نور هم پیچلې کړي. بلوچستان دا مهال په فیصله کون موړ دی او حالات په مکمله توګه بدلېدای شي که چیرې نوی حکومت ته استابلیشمنت مکمل اختیار ورکړي چې بلوچستان د خبرو میستر راولي. خو که داسې نه کېږي نو بیا به د واپسۍ لار نه وي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي امریکایان چې څه سوچ کوي کېدای شي چې له هغې زیات د افغانستان حالات ښه وي، که څه هم د سپرلي عملیاتو وښودل چې په دې هېواد کې طالبان اوس هم یو ویرونکی قوت دی، خو بیا یې هم تر دې دمه کومې ځانګړې لاسته راوړنې نه دي کړي. افغان ځواکونه به په دې میاشت کې یو تاریخي ګام پورته کړي او په ټول هېواد کې به د امنیتي ذمواریو مشري پر غاړه واخلي. دغه رنګ په راتلونکي کال کې د انتخاباتو لپاره هم لوسه د ووټونو رجسټریشن روان دی چې له مخې به یې یو جمهوري ولسمشر منتخب شي، او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې ثبات ته نوې موقع پیدا شي. ناټو او امریکا پلان لري چې په راتلونکي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به هم د دې هېواد له پوځ سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په مقاله کې راغلی دی تیر اونۍ په برسلز کې د وزیرانو په غونډه کې اتحادیانو اضافي پرمختګ دا وکړو چې ژمنه یې وکړه دوی به په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرسته شروع کوي، خو د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیرې په اړه لا هم کومه لوزنامه نه ده شوې. له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو نتیجې څرګندې نه دي، خو نوموړي په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو موجودګۍ ته په خبرو کې ډېر پام نه دی ورکړی. خو د دې باوجود په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو د شمیرې په اړه په حکومتي انتظامیه کې بحثونه روان دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې د زابل اوسیدونکي وای یو وخت زابل زیات تاریخي آثار لرل، خو د وخت تیرېدو سره ورک شوي، نړېدلي او یا هم لوټل شوي دي. دوی وایي که دولت تاریخي ځایونو او آثارو خوندي کولو ته پاملرنه ونه کړي په دغه ولایت کې به راتلونکو نسلونو ته هیڅ نښه هم پاتې نشي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم یې په اړه تفصیل راکوي.
زابلیان وای په ولایت کې داس تاریخي ځایونه شته چې لرغونتوب یې سلګونو کلونو ته رسیږي، خو وای دولت پام نه ورته کوي او تاریخي ځایونه هر کال یو یو له منځه ځي. په دغه ولایت کې دا مهال د شیخ متی بابا او محمد هوتک مزارونه، د نازو انا کور، د کلات بالا حصار، د غش منار او څو نور داسې ځایونه شته چې سلګونه کاله وړاندې د زابل د عظمتونو برم او دبدبې کیسې کوي. خو اوسنۍ خواري ورځې ته په کتو یې سړی پوهیږي چې په تیرو څو لسیزو کې څوک د بیارغونې او ساتنې په موخه نه دي ورتیر شوي. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست د شیخ متی بابا مزار ته یوه اوسپنیزه لوحه جوړه کړې او اوس وایي چې په دې هم کار کوي چې دغه مزار ته دا ځل پر یوه مرمرینه ډبره د شیخ متی بابا نوم ولیکي. په دې سربیره د کلات بالا حصار چې په ډیرو وختونو کې د هیواد د دفاع مورچل پاتې شوی، دا مهال پکې د سرتیرو پوستې او د مخابراتي شبکو انتنونه ولاړ دي. په بالا حصار کې د انتنونو د درولو لپاره کیندنو او د سرتیرو د پوستو جوړولو د ودانۍ نیمه نیمزاله دیوالونه هم له نړېدو سره مخ کړي دي. د زابل یو تن لیکوال او شاعر عصمت الله عمری وایي چې نه یوازې تاریخي ځایونه نړېږي، بلکې په دغه ولایت کې چې د کیندنو پر مهال چا ته هم تاریخي آثار په لاس ورغلی دي هغه یې خوښ شوې ده. دی وایي دوه کاله وړاندې په سیوري ولسوالۍ کې دوو تنو ته د میرویس نیکه توره او د هغه وخت قرآن کریم لاس ته ورغلي و، خو نه یې دولت پوښتنه وکړه، نه یې دغه دوه آثار له هماغه کسانو څخه په موزیم کې د ایښودلو لپاره یوړل.
موږ ډېر تاریخي ابدات لرو چې لکه د غشیر آباد او همداشان د میرویس نیکه د اوسېدو ځای و او ډېر نور، خو له بده مرغه که وایم توجه ورته نه ده شوې. د تېرو لسو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لخوا ورته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. وایي چې بیخي په له منځه تللو په حال کې دي، هم مبالغه به نه وي. تېر یو کال یا دوه کاله مخکې داسې کسان وپېژندو چې هغوی ته د میرویس نیکه د وخت خپله د میرویس نیکه توره او قرآن کریم له هغوی سره موجود و، خو ولې دولت د دې پوښتنه ونه کړه.
د زابل یو بل فرهنګ پال اسدالله وایي چې د دغې سیمې اوسېدونکي هم تر ډېره د تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهېږي. دی وایي که په خلکو کې دغه پوهه وای نو د دولت له مرستې پرته هم تاریخي ځایونه او آثار خوندي پاتې کېدای شوای.
ډېر په بدارات کې دي تاریخي آثار، سال لکه د زابل بالا حصار چې د تاسې وګورئ، د شیخ متی بابا زیارت، د نازو انا کلا، دغسې بابا هوتک مقبره، د دا ټول په داسې حالات کې چې دولت تر اوسه هېڅ پاملرنه نه ده ورته کړې، خلکو لخوا او د دولت لخوا کومه پاملرنه تاریخي آثارو ته نه ده سوې. دولت څخه همدا غوښتنه ده چې د دې په بیا رغونه کې مرسته وکړي او بیا ورغوي، تر څو د زابل خپل سیلانیان او د نورو ولایتو او هېوادو څخه کوم سیلانیان راځي هغه دا وګوري.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم افغان هم مني چې په تېرو لسو دولسو کالو کې د دغه ولایت د تاریخي ابداتو ساتنې او لورانېدو څخه ژغورنې ته هېڅ پام نه دی شوی. دی وایي تر تېرو اوو میاشتو پورې خو د دوی په ریاست کې د تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت لا بېخي فعال شوی نه و. د ده په خبره په دې وروستیو کې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده چې د زابل د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا به یې بیارغونې او ساتنې ته مټې رابډ وهي. دی وایي نورې ادارې ورسره مرسته نه کوي چې تاریخي ځایونه له نړېدو څخه وساتل شي. دی د بېلګې په توګه د کلات د بالاحصار یادونه کوي.
د ملي دفاع وزارت مو څو ځله وړاندیزونه کړي دي د وزارت مقام له خوا څخه ورسره په تماس کې شوي یو، تر څو دا ځای اطلاعاتو فرهنګ ریاست ور وسپاري، تر څو د رغول لپاره یې کار وسي، د ساتلو لپاره یې کار وسي. خو متاسفانه او زموږ وړاندیزونو تر اوسه پورې هېڅ ځای نه دی نیولی، تر اوسه پورې چا غوږ هم نه دی ورباندې ګرولی. له اوس څخه وروسته بیا ما د رغنیزې چارې ورباندې کېږي او پرله پسې ډول سره یې هغه تاریخي ارزښت، هغه فرهنګي ارزښت له منځه ځي.
افغان زیاتوي په دې سربېره د زابل ځینې تاریخي ځایونه او آثار په داسې سیمو کې دي چې هلته د ناامنیو له امله څوک نه شي ورتلای. د په وینا په همدغسې سیمو کې موندل شوي تاریخي آثار بیا د سیمې خلک له هېواده باسي او هلته یې پلوري. خدای وایي هڅه کوي چې په یوه نه یوه توګه یې مخه ونیسو. د زابل نوم د املا او انشا په لیک او ډېر بدلون سره کله د یو خپلواک هېواد په توګه چې زیاتې سیمې یې تر ولکې لاندې درلودې او کله بیا د یو ولایت یا یوې سیمې په توګه د تاریخ په کتابونو کې یاد شوی دی. د ځینو څېړونکو له نظره تر میلاد څو سوه کاله وړاندې زردشت د ستورو پیژندونکو په مرسته د ځینو سیمو نومونه د کال د فصلونو او موسمونو د ښودلو په موخه واړول او هماغه وخت یې دغه سیمه د زابل په نامه یاده کړه.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 خبرونه ستونزي او سرکار ته د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره زمو همکار مجید بابر دی. نن به په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلی سیمو کې هغه مشروبات چې نیټه پرې تیر شوی وي بیا هم په مارکیټونو او دکانونو کې خرڅیږي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بری ستونزې د حل په موخه زه مجید بابر حاضر یم. تیرونه د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په یاد سیمه کې غیر معیاري پیکټي جوسونه او یو شمیر نور داسې خوراکي توکي نیولې دي چې د صحت لپاره خطرناک وو. خو پوښتنه دا ده چې په ټولو قبایلی سیمو کې د ځایي خلکو په وینا د غیر معیاري دوایانو خوراکي موادو کې د ملاوټ کاروبار د تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
چکه پیسې زمونه اخلي هغه د اصلي په شکل رو نه اخلي ورو باندې خرڅای دي سي دا ډېر نسخون ورکای
عام انسانانو ژوند درسه خطر سره مخ لای دوی پوره پیسې ورکای او دوی ته په بدل کې چګونه کنه هغه معیاري شای نه ملاوږي
ورم هغه تکي پليټیکل اډمنستریشن له هغه ډایریکټیو دي چې څورن دي واکمن دي نه دی په وخت وخت باندې آزاد دماغدارونو باندې چاپی وي او هغه دا ټول ټیک ساتي کوالټی ان ټیک ساتي
په خیبر قبایلی سیمه کې زموږ همکار په دې موضوع دا رپورت برابر کړی دی.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولای دی او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وایي چې دغه بندیز یې د دپاره ولګولو چې په ګرمۍ کې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وایي چې پولیټیکل انتظامیې د غیر معیاري او له نیټې تیرو سیزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایی هم کړې ده. په دې هکله د خیبر جنسۍ د لنډي کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه ده مونږ ریډیو کو او یو څو دکانداران مو رنګ هاتو ومنیول چې په هغه کې دوی ایکسپایری مشروباتو ډیټ آف ایکسپایری یې تیر شوی و نو هغه مونږ جی لاک اپ کې هم بند کړل جرمانه مون په ولګولا او د خسن اقدامات به مون بیا هم کو د زکه چې د جالي مشروبات نه مختلف قسمه بيماريانه پلاويږي په ما خپل سبارډینټ سټاف سي سومره دي د هغه ته مده اډر سټریکټلی ورګړي دي چې تاسو سرنګ هم د خسن د جالي مشروبات جالي میډیسنز د خلک تاسو هونی ولیا ایکسپایری میډیسن هغه خلکو ته بارزه سټریکټلی دا یو خبره کوم چې هغه به په جیل کې هم ساتم جرمانه کوم به
د خیبر سیمه اوسیدونکو لطف الله بیا وای چې مونږ د انتظامیه د دغه ګام ستاینه کړو خو باید دا کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټیپ اخیسته ده د دغه مونږ هر کلای کړو په کار د چدا کاروایان دوی جاری وساتي او دغه د وجنه چې کوم د ګرګور عام انسانانو ژوند درسه خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکړي او دوی ته په بدل کې چې کوم د کنه معیاري شای نه ملاوږي
او په دې حق له د خیبر سیمه او مشر شاپور پرې دی وای
شای چې هغه جولی و چې کې نسی هغه سره مې مرګري و دا وګونم کو برتا دا ډیر ښه کور شروع کړای دی چې دا کوم کور یې شروع کړای دی دا عوام ته تکلیف دی د غشینو نه چې کوم پیسې مونږ اخلي هغه اصلي په شکل رو نه اخلي ورو باندې خرڅای دي سي دا ډیر نسخون ورکای
د خیبر قبایلی سیمه اوسیدونکو وای چې په دې غیر معیاري سیزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځای خلک بور سره د یو شمیر ناروغي نه بچ شي.
په قبایلی سیمه کې د غیر معیاري دوایانو خوراکي توکو کې ملاوت د غستون زمي د قبایلی سیمو د تنظیم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مخه تکي خودا او په سر کې مترو پختل چې تاسو اداره د غستون د مخنیوي لپاره څه کوي؟
بالکل دا صرف په قبایلی سیمو کې نه د بدمرغه د بدقسمتۍ نظم په ټول ملک کې دا ملاوت او دا کسی کاتي رواني دي. زه به تاسو ته د فاټا صرف وایم چې په فاټا کې هم دغه څه به رپورټ کړه تاسو راغلي نو دا نه هم په غلطي کې بالکل هغه هم کې او دا زه خو باور دا وایم چې موږ د ویان په حیثیت باندې چې تاسو اوریدونکو ته چې کوم دکانداران دي کوم دغه دي اول خدا ملاوت نه کوي او دیم دا ده چې بل زمونږه سورم هغه ته کې پولیټیکل اډمنستریشن دی هغه ډیریکټیو دی او زمونږه پولیټیکل محرر زمونږه هغه ځای کې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دا سورم چې واکمن دی نو دی په وخت وخت باندې هغه په دماغدارونو باندې چاپی وی او هغه دا ټول ټیک ساتي کوالټی چیک ساتي او دغه چې کوم مسلې یا کشالی روانې دي خو تاسو ته پته ده چې لون پکې حالات هلته کې داسې ګډ وډ چې هغه په وجه باندې هغه پولیټیکل اډمنسٹریشن دی هغه لون پکې د خپل دفتر ته محدود شوی اوس چې دی نو حالات چې څنګه څنګه ښه کېږي نو هغه خپل ویزیټین کوي هغه چیک هم ساتي خپل دورې هم کوي او چې دغه دغه چې څوک ملوث وي نو هغه بالکل د هغه خلاف ایکشن هم کیږي او چې څو راغ دي هغه په عمل کې راځي د هغه خلاف.
فضل الله صاحب په قبایلی سیمو کې چې څومره د علاقې دي څومره سیمې دي هغه ته چې څومره خوراکي مواد یا دوایان دي نو هغه باقاعده د حکومت نه د یو منظور شوی پرمټ لمخه ځي نو دغه پرمټ لمخه چې دا ټول سیدونه قبایلی سیمو ته ځي د ننه ورځي نو په هغه باندې په دغه انټری پوینټ باندې ستاسو څه چیکینګ یا څه د مانیټرینګ څه معیار یا څه انتظام نشته؟
بالکل لیویز کے کم اہلکار دی زمونگا جو حکومت پاٹا چسنگا زمونگا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نے اگئی طول آغل تکی چیک پوائنٹ تھی کہ قبائلی کم ایجنسائی تا سورا دو خوراک ساتھ سیزن جی تو آغی ماننے دی طول و چیک شتا آغا بالکل باقاعدہ چیک کی گی او دا آغی نفس آغی تا اجازہ ورکل کی گی چی دا سامان لاشی اول تکی مختلف دکانون کی او چی کم تاجران دی کم آغا دی آغی سخفل دکانون کی خرسائی او بالکل دا آغی زمونگا چی کم دا صحت چی کم کلینکس تی دا آغا زمونگا دا زمونگ چی کم ڈائریکٹریٹ تی دا ہیلت والا آغا ایجنسی سر جنان دی ال تکی لوکل چی ماتا سوی سورم ایڈمنسٹریشن دی بالکل.
فضلہ صاحب ستاسو د خبر مطابق د دغه قبایلی سیمو کې چې څومره پولیټیکل انتظامیه ده هغوی د ذمہواری جوړیږي چې په غیر معیاري دوایانو او خوراکي موادو نظر وساتي خو د دغه دین داسې راپورونه هم شته چې دغه قبایلی سیمو دغه پولیټیکل انتظامیه په کرپشن په درغلو کې ملوثه ده خلکو نه پیسې اخلي خلکو ته اجازه ورکوي غیر معیاري شیدونه او غیر معیاري دوایان خلکو نو ستاسو د ادارې کوم یو یو خپل انتظام نشته چې هغه یې په نظر ساتي؟
بالکل ماته سوې ول نشته دا څه خبره نه ده او بالکل هغه کې دا څه الکارم دي چې داغه خلاف رپورټونه راځي چې دی په کرپشن کې ملوث دي زمونږ چې کم پی اے دی کم اډیشنل پی اے دی هغه بالکل په دې باندې چیک ساتي او په دا څه هغه کې څوک ملوث دي هغه خلاف کاروایی شوی هم ده او که دا څه چا سره سپیسیفک رپورټ وي هغه زمونږ انتظامیه
ته وای نو بالکل دا غی خلاف پورا ایکشن راسته کیږي. فضل الله صاحب یو عام اولس یو عام کس چې هغه په جنوبی وزیرستان کې یا په شمالي وزیرستان کې یا په ډیر لور پروتو سیمو کې پروت ته او الته کې د دوایان او غستوم دغه یو ذریعہ یو دکان ته ورشي هغه باندې خلک غلط دوایا خرسي نو هغه کوم لار اختیارول شي چې تاسو ته خپل شکایت راورسي؟
بالکل جی دا څه دا چې مونږه دا څه سپیسیفک شکایت کنټرول روم مخ کې نو خو بیا چې کوم تیر زمونږ گورنر او خاغله بیرستر مسعود کوثر هغه دا یو سیل جوړ کړو چې کدا سه چا سره هم اطلاعات یې سره رپورټ یې زمونږ په لائن آرډر ډپارټمنټ کې هغه دې راځي او د کم مقد افسر هم په دې کې ملوثي کم لیوي د اهلکار یا د پولیټیکل انتظامیه سو کم په دې کې ملوثو نو هغه خلاف که چا درخواست کړې وي نو هغه خلاف بالکل ایکشن شوی دی او ماته اوس په دې نه مخکې مو وي کدا سه بیا هم څه کیږي نو زمونږ هغه ډایرکټر زمونږ ای سی ایس پاټا ته درخواست ورکول شي او الته کې چې کوم پولیټیکل ایجنټ ته د هغه ته درخواست ورکول شي نو بیا لاندې زمونږ چې کوم پولیټیکل مقرر دی او زمونږ چې کوم نور تحصیلداران دي هغه پولیټیکل انتظامیه د بره نه هغوی ته آرډر کنوی کوي او بالکل د هغوی خلاف پوره پوره هغه ایکشن اخلي.
فضل الله صاحب په قبایلي سیمو کې چې دا قسم خلک کوم دکانداران دي یا د ویانو کوم دکانداران دي او هغوی غیر معیاري سیزونه استعمالوي نو دا غي د پاره د سزا کوم یو نظام شته؟
بالکل تاسو ته پته ده چې پولیټیکل ایجنټ چې پی اے ستوي هغه د قبایلي چې کوم ایجنسی ده هغه پوره واکمن دی پوره اختیار دی هغه اختیارمند دی هغه جج هم دی هغه مجسٹریٹ هم دی دغه سره دغه پاور او دغه ټول هم دي نو هغه د دې سیس کې د کښته هغه څوکم راځي هغه ته درخواست ورکړي هغه هغه باندې غور کوي بیا پې ایکشن کوي او کم کس ملوث پاتې شي په دې کې نو پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه د هغه خلاف هغه کس چې کم په دې قسمتاتو کې شریک دی یا ملوث دی نو هغه بالکل د هغه خلاف ایکشن کوي. بیا
فضل الله صاحب دغه سیمې چې اکثر لپکې د نامنو ډېرې مسلې وي یا لکه څنګه تاسو وویل چې د نامنو له وجې دغه پولیټیکل انتظامیه د خپلو دفترونو پورې محدود شوي او خپلو بازارونو ته دغلته نتله، نو آیا که یو عام کس وغواړي چې یره تاسو ته خپل شکایت ورسوي نو هغه له کومه لار اختیارول پکار دي؟ آیا لیکلې بڼه، آیا تاسو ته ټلیفون کول، کومه لار ول اختیارول پکار دي؟
یره هغه داسې دا چې مونږ تاسو ته ما ووي چې که په قبایلي جنسۍ کې وي نو بالکل هغه به پی ته ځي درخواست به ورکوي او دا زبانی خبرو جمع خط حساب کتاب نشته، هغه به راځي یو ریټن درخواست به ورکوي د پی اے په عدالت کې او هغې نه پس به چې دی نو پی اے په دې باندې عملی توګه باندې ګام اخلي. که فرض کړو پولیټیکل ایجنټ چې پی اے که داسې څه هغه کردار هغه څه شو نه کړو او هغه څه ایکشن وانه وسته نو هغه دې بالکل فاټه سرٹیفیکیټ ته راشي او هغه دې ای سی ایس ته او زموږ چې کوم سیفٹی ایڈمنسٹریشن هغه ته درخواست ورکړي بالکل هغه خلاف به ایکشن کیږي.
فضل الله صاحب کوم یو کس غواړي چې تاسو ته درخواست ورکړي نو آیا هغه درخواست سره د ثبوت ورکول هم ضروری دي؟ لکه یو غیر معیاري د دوا ډبې یا د یو غیر معیاري د خوراکي موادو د یو جوسو یا د یو بل سیز نخه، نو هغه ضروری هغه څه فائدہ کولی شي؟
بالکل که داسې شوي او یو کنسیډ چا سره د یو دکاندار خلاف د هغه که د خوراک سات سیزونه دي که هغه د هیلت سره ریلیټډ د صحت سره که هغه د دوایانو او نور داسې مختلف سیزې نو بالکل که داسې ثبوت وو نو دا هو ډېره زیاته خبره ده او د هغې بغندنه کېږي او بالکل د هغې خلاف به شناسته کېږي.
فضل الله صاحب خیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې په ټولو قبایلي سیمو کې داسې یو سیول سوسایټي ده او ټولنې دي، نو هغه ټولنې چې کوم د ځوانانو جوړې دي یا نو هغوی هم کولی شي چې یاره یو خو د حکومت لاره ده یو خو د انتظامیې لاره ده چې هغوی هم په ټولنیزه توګه په دې سیزونو باندې نظر وساتي، تاسو هغوی ته مرسته سپورټ ورکوئ؟
بالکل دا تاسو ته پته وي چې کله نوي قوانین جوړ شو او زمونږ ته هغه دغه د سوشل ویلفیر چې کوم اکټ ته هغه هم فاټا ته ایکسټند شو، هلته کې مختلف تنظیمونه دي که مختلف ادارې دي چې هغه د خیر ښېګڼې کارونه کوي او هغه هم داسې سیز وکته هغه ټیک نو نو بالکل هغه هم مونږ ویلکم کوو او بل دا ده که هغه په دې مت کې څه کردار ادا کوي نو مونږ هغه بالکل ویلکم کوو. مونږ د هغې دا تمه لرو چې هغه د پولیټیکل انتظامیې سره د حکومت سره دا چیز د هغې په نوټس کې مراولي او که دا چیز کنکریټ هغې سره صحیح ثبوت وي نو هغه هم پیش کړي نو دا به دواړو دپاره ښي چې د خلکو ته زمونږ کوم قبایلي وروڼه خویندې مشران دي چې په هغې دغه قسمه سیزونه هلته کې خرڅېږي چې هغې مونږ سره په دې کې مرسته کوي نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي او دا مونږ جدي ته دې ته دا مونږ بالکل ویلکم کوو.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمون تر غوغوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
ਸੁੰਦਰਾ سر